Radio. Radio Azadi.
سلامنا نن شنبه د دتور لسو سلرم کال د مرغومی شلمه د دروش بغشتم کال د جنوري لسمه پیل په مهمو خبرونو کو ز سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خره غلاستویم پیل په مهمو خبرونو کو قزاقستان وی په تیر یو کال کې له افغانستان سره تجارت 3% زیات شوی دی. د قزاقي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې دا فیصدي د 2015 کال په وروستیو کې ثبت شوی. د راپور له مخې د 2015 کال د سپتمبر او ډسمبر په میاشتو کې افغانستان ته د قزاقستان صادرات 1.5% کې د وړم کال همدې مودې په پرتله زیات شوي. قزاقستان تر ډېره افغانستان ته غله دانې صادروي او په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندېدو وروسته افغان سوداګرو تر ډېره قزاقستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادو ته مخه کړې ده. اروپای ټولنې ایرانیانو ته د انټرنیټ د بیا برقرار کېدو د پوښتنې ترڅنګ د معترضانو په وړاندې د ایراني پوځیانو هر ډول تاوتریخوالی وغانده. د اروپایي ټولنې ویاند انوار العنونی د جمعې په ورځ وویل د ایران خلک د ښه ژوند لپاره مشروع غوښتنې کوي او د سولهیزو مظاهراتو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی. ښاغلی آلانونی همدارز له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او همدارنګه د سولهیزو مظاهرو او راټولېدو مسئلې ته احترام وکړي او انټرنیټ ته د ټولو د لاسرسي حق بیرته تامین کړي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو په اساس د پنجشنبې په شپه باندې په ایران کې انټرنیټ پرې شوی دی. په ایران کې لاریونونه د جدي له ومې د ریالو د بې سابقې بې ارزښته کېدو او همدارنګه د ګرانیو په غبرګون پیل شوې. د پنجشنبې تر ورځې پورې هلته د لږ تر لږه 45 مظاهرچیانو د وژل کېدو او د 2000 نورو مظاهرچیانو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو د هغوی پر ځورولو او په زور افغانستان ته د هغوی په راستولو اعتراض کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته د جمعې پر ورځ په استولي لیک کې دا هم لیکلي چې د افغان کډوالو شړل ودروي. په لیک کې دا ټینګار شوی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کېږي او له کمپونو او استوګنځایونو په زور نه ایستل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته خرج شوي او په هند کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو ګمارلی شارج دافیر نوي ډیلي ته رسېدلی. هندي رسنۍ راپور ورکړ چې د جمعې په ورځ مفتي نور احمد نور نوي ډیلي ته ورسېد چې د افغانستان په سفارت کې شارج دافیر چارې مخته یوسي. د هندي رسنیو په وینا هند د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت د ډیپلومات د منلو سره موافقه کړې وه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی و. د هغه سفر پر مهال ښاغلی نور هم له امیر خان متقي سره و. طالبانو د 2023 کال په اپریل کې هم په نوي ډیلي کې د سفارت لپاره شارج دافیر معرفي کړی و چې هغه وخت یې د سفارت د کارکوونکو له لوري مخه ونیول شوه چې سفارت ته داخل شي. وار بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 3.5% کې کم شوی. دا راپور هم د تخترو چې د ترکیې پولیس ادعا کوي افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ایران له مظاهرو به مو هم خبر کړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 3.5% کې کم شوی. د سوداګرو په باور اصلي علت یې د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل دي. د شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تجارتي لارو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 3.5% کمه شوې. خود دوی په وینا د دواړو هیوادونو سوداګرو ته رسیدلی مالی زیانونه تر دې ډیر زیاتې چاټکلې کېږي. له هغه وروسته چې د 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه، پاکستان له افغانستان سره 8 تجارتي لارې د ډیورنډ کرښې په اوږدو بندې کړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد جونس محمد اسد جراډو ته وویل
زه فکر کوم چې دغه کچه چې پاکستان وایي دا کچه درځي هم وړې دی وجود دی ترانزیت د افغانستان د لارې څخه مرکزی آسیا ته روسیې ته دیسست په ټاپه ولار دی او هیڅ ترانزیت تس پولیس جون د هغه جلانه تسمیمونه چې زموږ همسایه ملک په مکرات او مراته نیولې و دغه په وجه کزمر تجارت ته دی وخواته کوم سوي دی تجارت زموږ خواته کوم سوي دی د دواړو لورو خلکو ته ځانون او توانونه رسیدلی دی زموږ تجارت چې دی اوس پر ډیر پر نورو بندرو باندې اتکال لري او دغه بندرو څخه
پاکستانی ورسپانې نیشن د رسمي سرچینو په حواله لیکلي چې د سرحدونو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3.5% کمه شوې او پاکستانی صادرونکو ته یوازې له افغانستان سره د سوداګرۍ د محدودېدو له کبله هر میاشت نږدې 1.3 میلیون ډالر زیان رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې د خوړو، تیلو او خوراکي توکو د لیش لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه غړی او د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هر بندر د نړۍ په لور یوه دریڅه ده او له پاکستان سره د تجارتي لارو بندیدل د دواړو لورو پوسیاندی
دا زموږ نه واجې دی واردات لپاره خان رزګي پاین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنیکی نو هلمن یو چې دا لار زر تر زره دی بینلی خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. دا نه یوازې زموږ په ضرر دی بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دی. منطقي انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي تکنیکی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل تر دې مخکې هم په سیمه کې د بیو د لوړېدو سبب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لارې به تر هغې پرانیستې نه وي چې د طالبانو له حکومت څخه د باور وړ لیکلی تضمین ترلاسه نه کړي چې د وسلوالو ډلو د بریدونو مخه به نیسي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد به عملي ګامونه اخلي. طالبان دا اداره دوی چې دوی د تحریک طالبان پاکستان بلاتړ کوي او د اسلام آباد په ځواب کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي دي که پاکستان سرحدي لارې پرانیزي دوی به بیا هم تر هغه وخته پورې خلاص نه کړي چې اسلام آباد ټینګ تضمین نه وي ورکړی چې په راتلونکي کې به تجارتي لارې له سیاسي او امنیتي مسایلو سره نه تړي. د دې وضعیت دوام د سوداګرۍ په ټولنو او شنونکو کې جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی خبرداری ورکړی که د لارو تړل ادامه پیدا کړي نه یوازې به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نورې کمزورې کړي بلکې د سیمې بې ثباتي به هم نوره ژوره کړي.
په ایران کې تر ټولو بیساری مظاهرې شوې دي، بیساری په دې چې په لوی تعداد باندې د پلازمینې تهران په بیلابیلو برخو کې لسګونه زره کسان واټونو ته راوتلي دي او د رژیم ضد غږونه پورته کړي دي. دغه مظاهرې د دسمبر په 28مه باندې د ډالرو د بیساری لوړېدو او همدارنګه د اقتصادي وضعیت خرابېدو په غبرګون باندې لومړی له کسبکارانو پیل شو چې وروسته ورسره ګڼ خلک یو ځای شول او اوس یې اهداف تر هغه لا پراخ شوي دي. د رژیم ضد شعارونه پکې ورکړي کېږي، رژیم په جابر سرکوب او همدارنګه ټولو ناکرارو شاته بلل کېږي او تر دا اوسه پورې د ایران بیلابیلو د بشري حقوقو فعالو ډلو همدارنګه خلکو راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه 15 مظاهرچیان وژل شوي دي او اکثر د بشري حقوقو مدافع ډلې حکومت ځواکونه او بسیجان چې د حکومت تړلي خلک دي هغوی تورنوي چې په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي دي، ساچمه یو پلاستیکي مرمۍ ویشتلي دي چې ګڼ خلک یې ټپیان کړي هم دي. د سلګونو په تعداد همدارنګه لږ تر لږه 2000 دغه ظاهره چند دی حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. د راپورونو په اساس په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې دغه کاوړیا قارجنو مظاهره چانو په بیلابیلو ښارونو کې ځینی دولتي ودانۍ د پولیس سټیشنونه او د پولیسو اړوند موټر سوځولې دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د دولتي رسنیو د صدا او سیمه دوه بلډینګونه هم سوځېدلې دي. دغه ټولو مواردو ته په کتو باندې د ایران حکومت په تیره بیا د ایران اخوندان او د دوی رهبر آیت الله علي خامنئي د ایران دغه مظاهره چان بلواګر او رانکاری بلل دي چې د دې خبره باندې د امریکا په لمسون باندې د ایران ودانۍ او شتمنۍ ورانوي. خو د ایران خلک وایي چې رژیم د ټولو ورانۍ او ناکارۍ تر شا دی او همدارنګه د معترضینو په سرکوب او ځپنه کې په پراخه کچه باندې لاس لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو څلر وش ساته.
د ترکیه پولیس ادعا کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ د هیروین او اصلي سرچینه ده. د غیواد پولیسو د 2015 کال کلنی راپور کې راغلی چې د طالبان حکومت لخوا د کوکنارو په کښت باندې د بندي سربېره افغانستان د نړۍ په کچه د هیروین او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو د قاچاق او تولید اصلي سرچینه شمیرل کیږي. د طالبان حکومت تل ویلي دوی د کوکنارو پر کښت په بشپړ ډول د بندیز عملي کولو ته ژمن دي، خو د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر بازګران وایي د دې لپاره چې بدیل کښت لپاره څه نه ورکول کیږي، د بیکارۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله مجبور دي چې کوکنار وکري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مډرنې کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربېره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ترکیه د پولیسو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 8مه په خپل ویبپاڼه د 2015 کال کلنی راپور کې چې 198 مخه دی ویلي چې په دغه هیواد کې په 2014 کال کې هیروینو ضبطول 1.5 لوړ شوي او 4.3 ټنو ته رسیدلی دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندي سربېره افغانستان د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو یا تریاکو په قاچاق او تولید کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی وړاندې کوونکی یا عرضه کوونکی هیواد پاتې شوی دی. دغه شان زیات شوی چې د کوکنارو پر کار د طالبانو حکومت بندیز وروسته د قاچاق کوونکو ډلو د هیروینو په عرضې د دغه بندیز د اغیزو د کمولو لپاره اپین سیرمه کړل. په راپور دا هم ویل شوی چې د بندیز د هیروینو په ارزه کې کمښت راوستای، خو ټینګار یې کړی چې د کار بیا ځینې کاروونکي د مصنوعي مخدراتو کو کارونې ته هڅولې دي. د ترکیه د پولیسو د 2015 کال د راپور لمخې ترکیه د غیر قانوني مخدراتو کو لپاره د دهلیز په توګه لخپل دودیز رول څخه وته او د دې توکو بازار او د تولید مرکز ګرځیدلای دی. په راپور کې ویل شوی چې د بخوا په څیر د بالکان لاره، سویلي لاره او شمالي لاره د افغانستان څخه د ترلاسه کیدونکو اپینو د قاچاق لپاره تر ټولو ډېرې کارول سوي لارې دي. د ترکیه د پولیسو کلنی راپور کې زیات شوی چې د اپینو یا تریاکو سربېره افغانستان د میټا میفتامین لپاره د مهمې سرچینې په توګه مطرح کیږي او د دې تولید افیډرا بوټي سره نږدې تړاو لري چې په طبي ډول په افغانستان کې وده کوي. له دې بوټي څخه افریدین ماده د میټا میفتامین د تولید لپاره ترلاسه کیږي. د مخدره موادو د ضبط په تړاو ارزونې په افغانستان کې تولید شوي میټا میفامینو کې د کیمیاوي موادو کارول تاییدوي. د مخدره توکو په برخه کې د طالبانو د بندي سربېره د میټا میفتامین تولید او قاچاق کم سوی نه دی او په ګاونډیو هیوادونو کې نیول د 2023 کال راهیسې زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي، خو افغانستان کې ځینې بزګران په خپلو ځمکو کې د کوکنارو د کښت اعتراف کوي او دلیل یې پراخه بېوزلي، د بدیل کښت نشتون او بیکاري یادوي. د بدخشان ولایت چیرې چې د روان لمریز کال په اوړي کې د طالبانو او ځایي بزګرانو ترمنځ د کوکنارو د کروندو د اړولو پر سر اخوډب او آن مرګزوب له هم رامنځته سوه. د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
سکل می شل منه کوکنار وکړل او نور به هم وکړم، نه کار شته او نه بل څه، یو کوټه ماشومان لرم، نو څنګه وکم؟ د هغوی ډوډۍ څنګه ومومم؟ تیر کال ټول واړول، خو دومره پاو تاریاک مې ترې ټول کړل، خود دو پاوا تاریاک می ترټول کړل. په ماغه وخت کې مې یو څه چاره وشوه. د یو پاو تاریاکو پیسې زموږ لپاره د سلمانو غنمو پیسې کی، چیرې د نور کاروبار په مزدوري لوکومه ځای پیدا کړو. لبل چا مې ځمکه واخیسته او کوکنار مې پر کې وکړل.
د دغه ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله خورا کم سوی، خو په خبره یې دوی او ځینې کلیوال یې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره په پټه توګه کوکنار کوي.
لومړی خو زموږ اکثره ځمکې للمي دي، بل ځوانان کار نه لري او بیکاره دي. که څه هم دولت مو مخه نیسي وایي چې مه یې کری، خو موږ ته هم پاشو، خلک دلته بدبخته دي. ایران ته چې ځو لاره نه راکوي، ترکیې ته چې لاړ شو راډیپورټ کوي، مو مجبور یو چې کوکنار وکړو.
دا بزګران د بدیل کښت غوښتونکي دي. د ترکیې د پولیسو په راپور کې دا هم راغلي چې افغانستان لا هم مراکش، پاکستان او لبنان سره یو ځای د نړۍ د 400 یا 600 د لویو تولیدونکو او وړاندیکونکو په ډاله کې دی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان صبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بیا د دوی په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ازادي راډیو سره خبرو او پر مختلفو سټیجونو ویناوو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوی هم په بشپړ ډول یې پلي کړي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز یې پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 202,000 هکتاره ځمکه رانغاړه او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هېواد کې د بندي سربېره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بېلابېلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی یې سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستې خبر ورکړی. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نه شي هوارولی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو، او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچمیانې بېخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانې ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نه شي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بېخي زیات دي. د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نه شي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاویر رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 24 میګاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستګاه، د 126 میګاواټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول، او دغه شان د 260 کیلو ولټه برېښنا د مزې غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري پښپګمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبیل مریض برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 2.15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نه شي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نه شي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري. نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نه شي، د خلکو مشکل به حل نه شي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پرچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده، او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور د سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي چې د شارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیانګالی ګرځولی دی.
د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
په افغانستان کې دننه یو شمېر مېرمنې وایي د ښځینه حمامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي د ښځینه حمامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی.
په افغانستان کې دننه یو شمېر مېرمنې وایي د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، د جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د وضعیت د هغې رواني فشارونه ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نشته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خودتا هم گرم گرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد زم که تن که به یو دیر سور کور که ازوان کوام. تشنابی لوی خودی ریخ دی. زمون رو ماشمان نور ده هم دیمال به زمی که زن منزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او ده خلق و لپاره دیر آسان تیاوا. طالبانو ده همامونو به ترول و مک لری رستونز سر مخ کری و. نپوهی کچی خپل شکایت چر تاو چر تیوسو. چو ولی همامون ترول سوی دی.
حمام رو چرا اینا بسته میکنه؟
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوعهای دین شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالي ټینګار کړی او دا د ایمان برخه برځای ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یو جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځنۍ فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا لا ډېره کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړی او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio.
آیا وریان پیژنې؟ وریان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو یا ماشو جوړیږي خو اسانه نه دي. خواري غواړي نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمه ییزو بازارو کې یو کیلو تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلي اصلي اوسیدونکو 80 کلنه ستاره هم وریان راپیژني. هم یې د جوړولو له تر سره موږ آشنا کوي او هم یې د جوړولو پر مال له میلې خبروي. لاغلی ستاره سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه جوړولو طریقه پختلی.
وړیان چې موږ جوړول هغه مې به تیارې کړې. شپې به مو واخېستې خښته به مو کړې دېګو کې. خلکو ته مو سبا چې ویل کې په سرو به مو کېښ ولا وړي. هلته ژند وه غلو لوی پلونه او هغه به مو مینځل پاک په پوډرو او غټ غټ غونډارې ورسره وتیږي. بیا به هلته کېنس هغه به مو پاغې اول هم دغه کول. اول هم لختي کې پوزیا چو نری نری اوبه راتلي. هغه د دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاکې راوتي. هغه به م بېرته په دېګو کې اچولې. بیا به م په هغه ګاټ باندې اچولې. بیا به م یادولې. هغه به چې م یاده شوې بېرته م دېګو کې واچولې. کور ته به م راوړې. کور کې به مساله ورکې ګډه کړې شي. مساله ګانې به م پکې ګډې کړې خاصه پرې به م خو بیا سبایل کې په وامو باندې پوزیا وارول. بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولولې اچول اچول اچول. نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه غوړیان به م کنګال کړه څو لس دانې یا شل دانې غوښه کې به م واچولې. هغه به م غوښه کې وړیان واچول. بس نغاری و نغاری باندې به دی کښه و. بس پوخ شو. بیا نغاری هم په بل مخ اړه و کرار م دیګ پکې خو سبایل د پاره سبایل م اړه وه. گرمی ماسپخینیا کو. بیا به هغه سبایل چې پاتې دو دومره وړیان به پول پولې شوي و خیسته خیسته پاخه به و. بیا به کېنستو ماړۍ ګانې کاسو کې واچول شي. توده ماړۍ به په تبۍ پخه وه. سبایل هم په سبایل هم خوړه. ماسپخین هم ماسپخینیا کو. یا د چکنی سره یا مولای سره یا تیشې سره هم خوړه.
خان وړیان یوازې غوښې سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخېده. امان داسې پخېده. غړي به دې واچول. وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول. بیا به دې لږ دڼې کورکه مان دا شیان به دې پکې واچول. اوبه به دې پکې واچولې. سر به دې بند کړې. بیا به هغه پاخه شو پلی پلی خسته خوړین به شو. ډېرې اوبه هم واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میله او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه. راتمن هم ساتیری و میله کوله. خلک به راټول کړي. سرسبا به ناست و. وړیان به تیارول. دغه مسالې به م ګډولې. دا کار به م کوو. بیا به دیراګان ویل ټوکې ټکارې به م کولې. سات هم تېرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زموږ د هلمند ولایت کم پنبه چې دی دغه باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي. ځکه دا زموږ د پنبه قیمت ډېر ټیټ دی. ډېر کم دی. ځکه دا درې کاله و آخوا ته دا پنبه دلته چې موږ خرڅوله. دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500 1400 تر 1200 یا کم نرخ. اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته. نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 5500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلک یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړوي. په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. نو دا خلک ډېر تنګ دي. ډېر په عذاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي. در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شئ د خپل خوخه سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00420212 240